لا مالتي يا ماما انا
السلام علیکم دا زاد ریډیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د مهمو خبری موضوعاتو په اړه مطالبه اوریدلې شي په دویم نیمه کې دوه ونیز خبرونه درته خبرو خو تر هر څو وړاندې سالم محمد صالح به د افغانستان سیمې او نړۍ لند خبرونه وړاندې کړي
په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو ځانمرګي برید 15 کسان وژلي د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلان وایي په بیلابیلو ولایتونو کې یې 20 زره الوتنې کړې دي په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 2 مظاهرچیان وژل شوي په ننګرهار کې د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې د ځانمرګي برید له کبله له 15 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې 15 لمونځ کوونکي وژل سوي او 14 نور ټپیان دي نوموړي دا هم وویل چې پیښه نن تر غرمې وروسته د بهسودو ولسوالۍ اړوند د مقام خان په هدیره کې سوې ده د روغتیا ریاست مسؤولانو ویلي دي چې دوی ته 12 مړي او 14 ټپیان وروړل سوي دي بل خو د ملي امنیت ځواکونو په ننګرهار کې شپږ وسلوال طالبان په څو عملیاتو کې نیولې دي د ننګرهار د والي ویاند وایي په نیول سوو کې د رحمت الله په نوم یو تن هم شامل دی چې د وسلوالو سر ګروپ دی عطاالله خوجاڼي یوه کنفرانس ته وویل
پک وسلوال طالبان چې یو په دوی کې سر ګروپ دی د رحمت الله په نوم یو په کې مان جوړون کې دی چې دوی په مننه جوړول او څلور نورو تورېستي فعالیتونه درلوده د ملي امنیت موظفین له لوري د څو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي
د ننګرهار د والي ویاند وایي چې نیول سوو کسانو اعتراف کړی چې په خوږیاڼیو سره رود بهسودو او بټیکوټ ولسوالیو کې وران کار فعالیتونه کول وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان د هوایي ځواک مسؤولان وایي په بیلابیلو ولایتونو کې یې 20 زره الوتنې کړې دي د هوایي ځواکونو عمومي قمندان محمد شعیب نن په کابل کې په تیرو 9 میاشتو کې د هوایي ځواک د عمده فعالیتونو په باب یوه کنفرانس ته وویل
27000 پرواز صورت گرفته در پروازهای اجرایی
په دې موده کې وو وزیر الوتنې شوی چې په دغه الوتنو کې 3000 او 300 وزن انتقال شوی د پوزي کټاتو او جزتامونو د ملاتړ لپاره د افغانانو د دښمنانو مرشلو او د دولت مخالفانو ته 1900 هوایي ضربه ورکړل شوی
افغان امنیتی چارواکي د افراطي وسلوالو په وړاندې هوایي حمله موثره ګڼي د افغانستان د هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره په ورستیو کې حادثه چټکه سوي دي د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې ژمني پوځي عملیات په شدت روان دي د 209 شاهین کل اردو مطبوعاتي مسؤول جګړه نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د مخدره موادو د کاروبار ځایونه هم له منځه وړل کیږي
د دې عملیاتو عمده برخه دا د هغه ځایونو په نخښه کلوچی مخدره مواد په کې تولیدیږي یا یې کاروبار کیږي موږ په دې برخه کې ډیر جدي عمل کوو
تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي و چې د افغانستان په شمال کې د مخدره موادو د تولید او کاروبار زیاتېدو په سیمه کې ناامني زیاته کړې ده د هلمند ولایت د بشري حقونو د دفتر مسؤلان وایي په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده په دې ولایت کې تقریبا 1900 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د دې دفتر مسؤلې ازادي راډیو ته وویل چې په دې بهیر کې 115 تنه ملکیان وژل سوي او 1290 تنه نور ټپیان سوي دي عفیفي معروف ازادي راډیو ته وویل چې تېر میلادي کال هم په دې ولایت کې ملکي تلفات زیات وه
پروسه کال هم تلفات پورته رقم درلودل او سکل هم پورته رقم لري چې دوه ارقام د تشویش وړ خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام ښکته شي
د هلمند د بشري حقوقو د اداري مسؤلانو د 2018 د کال په لومړی شپږ میاشتو کې د یو شت ملکانو د وجل کېدو او 300 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی وو د ایران حکومت هغو مظاهرچیانو ته چې د بیو د لوړېدو په اعتراض لار او کوڅو ته راوتلي خبرداری ورکړ حکومت په غربي ښارګوټي درود کې د دوو مظاهرچیانو تر وژل کېدو وروسته خبرداری ورکړی که هر څوک قانون مات کړي درنه بیه به پرې کوي ولسی و چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به نن ملت ته وینا کوي خو د ایران د دولتي ورځپاڼې یو خبریال احسان بداغي په ټویټر کې لیکلي چې د لا څرګنده نه ده چې روحاني به وینا وکړي او که څنګه په ایران کې دغه مظاهرې چې د پنجشنبې په ورځ پیل سوي اوس شدیدې او پراخې سوي دي دا د 2009 میلادي کال د جمهوری ریاست تر لنجمنو انتخاباتو وروسته د ایرانی چارواکو لپاره جدي چیلنج ګڼل سوی دی دولتي رسنیو د کورونی چارو د وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي هغه کسان چې عامه ملکیتونه زیانمنوي له قانون څخه سرغړونه کوي او نکرروي تلمن وهي د خپلو اعمالو مسؤل دي او بیا به یې پرې کوي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي راتلونکي جمعه د فرانسې پلازمینې ته ځي چې د دغه هیواد له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. اردوغان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې د خپل واکمن ګوند غړو ته ویل پاریس ته به ولاړ سي چې د فرانسې او ترکیې ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. او په واشنگتن کې د روسیې سفارت وایي امریکایي سناتور جین شاهین ته د ویزې ورکړه په دې خاطر رد کړه چې نوموړی په هغه تور لیست کې شامل ده چې د امریکا لخوا پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب شوی دی. د دې ډیموکراتي سناتور پر ضد د روسیې اقدام سبب شو چې جمهوري پال سناتوران ران جانسن او جان باراسو مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ټاکل سوی و چې درې وړه په جنوري میاشت کې روسیې ته سفر وکړي. د کانګرس د سنا جرګې د کورنی امنیت او حکومتي چارو د کمیټې رئیس سناتور جانسن د روسیې اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره زیان رسوونکی وباله.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو په اړه راپور اوریدلی شئ. په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې چاودنه شوي، 15 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په دې اړه وروستی حال درسره شریکوو. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د تیرې پنجشنبې ورځې د خونړۍ پیښې د څیړلو غوښتنه وکړه.
پس حکومت میخواهیم که به صورت جدی بررسی بکنن شیرونگی وقعی حادثه که چرا جلوگیری نمیشه، چرا مقامات کشفی و استخباراتی نمیتونن به موقع توطئه و دستایس خونسار بسازن.
در افغانستان هوایی زواکونو پا تیرونه هم میاشتو که پا وسلوال مخالفینو 1900 هوایی حمله کردی دی. پا نریوالو موضوعاتو که با واوری چه پا ایران که دو روستی ترازونه لا هم روان دی. پا دی آدم روستی حال درکو په دوی منی مای کې دوه ونی زی خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه مو درته چمتو کړی دی. هله دا تر پیرا سره پاتې شي. مشهید رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې چاودنه شوې ده چې د دغه چاودنې له کبله 15 تنه تر اوسه پورې کوم معلومات چې رسیدلي وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. په دې دغه موضوع زموږ همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی او په سټوډیو کې سره د اکرام صاحب مهرباني وکړي د چاودنې په اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک
ډېره زیاته مننه. پر دې سره لکه څنګه چې تاسو وویل دغه چاودنه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې شوې ده چې لاملې 15 تنه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې ولایت د والی ویانه توله خوګېنی ازادي رادیو ته وویل چې پیښنن لغرمی وروسته د 212 والی د مقام خان په هدیره کې شوې ده. خغلی خوګېنی وویل چاودنه د یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوی چاودیدونکو مواد په وسیله باندې ترسره شوی چې دغه موټر سایکل د پیخي په سیمه کې لوړان دي درول شوی او نو موړي زیاته کړي د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او خید وجل شوی په شمیر کې زیاتواله هم رامنځته شي. خوګیانی وایي د پیخي ټول قربانیان ملکی وګړي دي چې یو شمیري حتی په یوې کورنۍ پورې تړاو لري. د دې چاودنې لامل د پیخي په ځای کې یو ریکشا او بل موټر سایکل هم تخریب شوی دی. د ننګرهار د عام روغتیا چارواکو هم تایید کړی دا چې لدی پیخي ورته 15 تنه وژل شوی او 14 تنه ټپیان وربل شوی دی. د ننګرهار د ولی ویان تاوله خوګنی ویل چې د زینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او خای د وژل شوی په شمیر کې زیاتوالی راشي. نو موړي ویل
د پوسټل کې د پرداسو چاودونکو څخه لا نه راوځي چې د مينو د سوالې په خونه ولا ټول وایي د جنازي په معنی پر مهال شوې ده.
په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست دی ویل دامي په خبرولو سره دغه حمله په سخت ټکو باندې غندلې ده. وړاندې په اعلامیه کې راغلي جنایتکاران په اسلامي ارزښتونو، جماعتونو، تکیه خانو، فرهنګي مرکزونو او لمونځکوونکو باندې حمله کوي. د اجرایی ریاست اعلامیه لمخې تورستانو به په هیڅ ډول د بیګونه خلکو په وژلو سره خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي.
او اکرام صاحب پوښتنه مې دا کوله چې تر اوسه پورې خو به معلومات تاسو ته نه وي رسیدلي چې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی؟
کومې وسله والې ډلې تر دې دمه د حملې مسؤلیت پر غاړه اړانه دی اخیستې.
بله ډیره مننه قرمن اوریدونکو اکرام الله اکرامو چې په ننګرهار کې د چاودنې په اړه چې 15 تنه پکې وژل شوي دي او 14 پکې ټپیان دي، او لکه څنګه چې اکرام ویل چې په ننګرهار کې سیمه ییز چارواکي وایي چې کېدای شي د ټپي د وژل شوو کسانو په شمیر کې ځکه زیاتوالی راشي چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تم کیږو، لکه څنګه چې خبر یاست د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه په یوه فرهنګي مرکز چې د دغه حملې له کبله تقریبا یو څلوېښت کسانو وژل شول، او د کورنیو چارو وزارت په خبره یو اتیا نور ټپیان شول. نن د افغانستان مشرانو جرګې په جدي توګه له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه حملې په اړه د وروستي جزئیات یا په دې اړه د څېړنې وکړي او له دوی سره د شریکې کړي. دغه موضوع زموږ همکارې ناجی ساپۍ په دې اړه رپورټ برابر کړی چې په ګډه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په حکومت انتقاد وکړ چې د خونړۍ بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې د یکشنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کابل ښار په تابیان فرهنګي مرکز شوی خونړۍ برید په جدیت وڅېړي. ښاغلی ازدیار وویل که چیرې د داسې خونړیو پیښو په اړه جدي غور ونه شي، افغانان به تر دې د بدو ورځو شاهدان وي.
د دې پر ځای چې د پیښې عاملین ونیول سي، د قانون منګولو ته وسپارل سي، له بده مرغه غفلت او بې پروایي کېږي. دا د خلکو حوصله ختموي او موږ له حکومت څخه غواړو چې دا پیښه په جدي ډول وڅېړي. ولې د داسې پیښو مخنیوی نه کېږي؟ او استخباراتي او کشفي ادارې نه شي کولای چې خپل وخت د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. هیله من یو چې دا ځل په عملي توګه دې قضیې ته وکتل سي.
په کابل کې د تېرې پنجشنبې په رس د تابیان په نوم په یو کلتوري مرکز انتحاري حمله وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دغه حمله کې یو څلوېښت کسان وژل شول او څلور اتیا نور ټپیان شول. دا د تېرې اونۍ راهیسې د کابل ښار په شش درک سیمه کې تر انتحاري حملې وروسته دویمه خونړۍ انتحاري حمله وه چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه راوپارول. خو د مشرانو جرګې د غړیو پوښتنه دا ده چې انتحار کوون کې څنګه وتوانید چې تابیان فرهنګي مرکز ته ځان ورسوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د فرهنګي مرکز د غونډې جوړونکو امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه پولیسو ته احوال ورکړل شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مونږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قومندان وایي په تیرو نهو میاشتو کې په وسلوالو مخالفینو شاوخوا 1900 هوایي حملې شوي دي. محمد شعیب پیلوټ چې د یکشنبې په ورځ د هوایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول ویل، په دغو هوایي حملو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواک ته امریکا ځانګړی پام اړولی چې دا د افغانستان د اردو لپاره ښه زیری دی. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د روان لمریز کال پیل راهیسې افغان هوایی ځواکونو شاوخوا 20,000 مستقل پروازونه کړي. محمد شرای پیلوټ د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره د افغان هوایی ځواکونو د فعالیتونو د شریکولو پر مهال وویل په دې کې نږدې 2,000 حملې په وسلوالو مخالفانو هم شامل دي چې درنه مرژوبله وراړولې ده. هغه وایي له قطعاتو او جزدامونو د ملاتړ په هدف د افغانستان د خلکو د دښمنانو په مورچلو 1,900 هوایي حملې سوي. په دغو حملو کې وسلوال مخالفان وژل او وسایت او کرک سنگرونه هم له منځه تللي. خو دا چې په دغه هوایي حملو کې په څومره شمېر کې وسلوالو مخالفانو ته مرژوب لا وخته نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلی پیلوټ وای افغان هوایي ځواک د پراختیا په حال کې ده چې دا څلور کران پلان له مخې به په 2013 میلادي کال کې هر میاشت افغانستان ته ډول ډول الوتکې او هلیکوپټرونه ورکول کېږي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د افغان هوایي ځواکونو د الوتکو د شمیر په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې امریکا تر اوسه افغان پوځ د سوپر ټوکانو جنگي الوتکې، پوځي ترانسپورټي الوتکې او بلاک هاک هلیکوپټرونه ورکړي دي. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواک ته د امریکا پام ډېر سوی چې دا د افغانستان د اردو لپاره یو ښه زیری دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باري آریز ازادي راډیو ته وویل
وروستیو که د افغانستان هوایی ځواکونو ته خاصه توجه کرده او ورځ تر بلې مدرن تیارو باندې تجهیز کوي چې دا د راتلونکي لپاره یو شزیر
د دفاع وزارت پوینه تر 2000 میلادي کال پورې به افغان هوایی ځواک شاوخوا 1.5 بلاک هاک هلیکوپټرونه ولري او د دغو هلیکوپټرونو د الوزولو لپاره افغان پیلوټان اوس مهال په امریکا کې تر روزنې لاندې دي. له دغو پرمختګونو په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هوایی عملیاتو کې د ملکی مرجوب له عمله افغان هوایی ځواک تل انتقادونو سره مخ شوی. خو د افغانستان د هوایی ځواکونو قمندانۍ وایي د جګړې په ډګرونو کې د ملکیانو له مرجوب له مخنیوي او د دوی خوندیتوب ته ډیر پام کوي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. له سیمې څخه زموږ همکار صادق رښتینی په دې اړه دغه تفصیلی راپور استولې ده.
دا د میوند ولسوالۍ د چشمو سیمه ده چې یو میاشت پرله پسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د جګړې ډګر و. خو اوس تازه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې. د میوند ولسوالۍ امنیت کومندان سلطان محمد بای وسلوالو له دغه سیمې د کندهار نورو ولسوالیو او دغه راس ګاونډي ولایت هلمند ته اکمالات کول.
دغه ځنګل هلمند ته تلل دي. د دې هلمند په رود باندې ګرځ شوی دي. نو دا ډېر غټ ځنګل دي. د دې غټه لار د هلمند سره د کندهار دغه لار ده. د پاکستان خاص سره شو کېږي. د برنسیه خاص هم دغه پر دغه لار باندې شو کېږي. دغه ځنګل ته ځان رارسي. نو دا ډېر غټ خطر دی. او بل داسې خاص دی نه لري پر پاخه سړکانو پر غرو باندې دي. نو شاور سره په دغه ځنګل کې دي.
تر شاوخوا یوې میاشتې جګړې وروسته اوس په دغه سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیس پوستې جوړېږي. په میوان کې د ملي اردو د درېمې پلې لیوا قمندان محمد قاسم وایي په دغه سیمه کې چې لا هم عملیات روان دي تر اوسه د 200 په شاوخوا کې وسلوال مړاو ټپن سی بي
تلفات د دشمن تقریبا زموږ د کشپی او اطلاعاتي راپورو پر بنیاد د دشمن تلفات 200 نفر 250 نفر ته د دشمن تعداد رسیږي. او تاسو ورته ګورئ دغه دا د ریګستان ساحه ده او دغه لاندې سیمه سره د کلاشامیر او د چشمو سیمه ده. د دوی ټوله موټرو پیادرو لار پر دې استقامت لاله.
په روانو عملیاتو کې پوځ وسم له درنو وسلو کار اخلي. د دوی په خبره چې له دې لارې د مخالفینو پټنځایونه او مرکزونه په نښه کوي او د هرې ورځې په تیرېدو پرمختګ کوي.
د دې نه 100 متره راسته لاړ شم. دا د دشمن دی. درسته درسته سم
د میوان د چشمو د تازه نیول سو سیمو د امنیت مسولیت وس یو ډلګي مشر جانان تور سپارل شوی. نوموړی د دغه سیمو اهمیت په دې ډول بیانوي.
دښمنان اخلله پنجوایي ته کلله. پنجوایي کې پوسټو باندې عملیه کولې. په جری کې پوسټو باندې عملیه کولې. پر دغه لارې کلر دغه لوی کاشو دغه بچمر راپورته کېده. په داسې اخلل له کوزرام وسایل بو سره
دا عملیات پر مهال د ملکی تلفات مخنیوي یو جدي مسله بلل کیږي. امنیتي چارواکي وایي چې د خپل اړخه دغه مسلې ته متوجه دي او د عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د سیمې خلکو ته د ډاډمن ژوند زمینه برابره سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې عملیاتو کې دوی ته د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي.
له کندهار د صادق رښتینی رپورټ ته غوږوي. د کندهار په گاوند هلمند کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مسولین وایي دلته د هرې ورځې په تیرېدو د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاتېږي او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. ملکی تلفات دوی وایي چې ورځ تر بلې ملکی تلفات زیاتېدو دوی اندېښمن کړي او په دې اړه یې خپلې اندېښنې له اړوند چارواکو سره هم شریکې کړې دي. تفصیل له هلمند څخه د الیاس دی په راپور کې.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسولین وایي په 2018 میلادي کال کې ټول ټال 1315 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده چې له دې جملې د 1001 نارینه څخه 1015 ټپیان او 18 نور وژل شوي دي. د دغه ساحوي دفتر مسؤولې اغلی اف پی معروف وویل په یادو تلفاتو کې 216 ښځې ټپیان شوي دي او 13 وژل شوي. د 2018 میلادي کال په ملکي تلفاتو کې 40 ماشومان هم وژل شوي او 1416 نور ټپیان شوي دي.
فکر کوم چې هر څومره چې نامنی په یو منطقه کې زیاته وي په هغه منطقه کې تلفاتو کچه پورته وي. او پر اوسه کال هم تلفات پورته رقم درلودل او سکال هم پورته رقم لري چې دواړه ارقام د تشویش وړ خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام کښته شي.
اف پی معروف ازادي راډيو ټول په وجل سو او ټپيانو کې ډيري شجاع مشمان دي چې د مخامخ جګړو ترڅنګ په عامو ځایونو کې د ځانمرګو بریدونو د ماين چاودونو او د فوجونو په ترڅ کې وجل سوي دي. د زیاته کړه کچيري لري پروتو سیمو ته چې تر ډېر د وسلوال پولکه کې د لاسرسي وسی تلفات امکان لري څو چند نور هم لوړ سي. اغلی اف پی ویل ډیر خلک د کلتوري او مذهبي مشکلاتو لامل د خپل کورنوي د وجل سو غرد هویت او نوم لیکنی سره علاقه نه لري.
بلې په هلمند ولایت کې تر هغه پورې چې زموږ دفتر لاسرسي هغه مناطقو ته لري او هغه ځای ته مشت لای شو د بشري وضعیت یو څه شدې خو هغه عنعنوي او سنتي ناخوالي او نقض حقوق د اسي پذیر قشرونو لکه ماشومان لکه ښځو لکه مالدینو چې اسي پذیر قشرونو نه د دوی نقض حقوق لیدل کیږي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو مدافعین او مدني فعالین وای کچیر د جګړې پر مهال د جنگ قوانین مراد سي او د عام خلکو ژوند او درایت پاملرنه وسی تلفات به د وی ورزنه بریت ډیر نسی. دوی د حکومت په شمول پر وسلوالو تور پر کوي چې د جنگ پر مهال د خلکو د کورونو استفاده کوي او د عام خلکو ژوند ته پاملرنه نه کوي.
په تیر 2012 کال کې دا هغه کال و چې په هلمند ولایت کې ملکی مرګ ژوبل ډیر زیات و. موږ د دې شاهدان چې د جنگ دواړو ډلو دواړو طرفونو د جنگ هدف یوازې شخصي کورونه مکتبونه او عامه ځایونه په نښه کول. موږ د جنگ له دواړو ډلو څخه د دولت له مخالفینو څخه او خپل له دولت څخه دا غوښتنه لرو چې تاسو که جنگ کوي د بشر حقوق تر پښو ملاندې کوي.
که جنگ کوي نو د ملکی کورو څخه د ګټه نه اخلي او داسې نیام المفضو څخه د ګټه نه اخلي لکه مسجد او مکتب او کلینیک.
تر اوسه حکومت او وسلوالو د بشر د حقوقو د دفتر ترڅنګ د مدني فعالینو د لګول سو تورونو په اړه رسنیو ته څنې دی ویلي خو د ملکی تلفات ګرا په داسې حال کې لوړ شودل کیږي چې په هلمند کې 2018 میلادي کال نسبت 2016 میلادي کال ته آرام و خو بیا هم په یو شمیر مرکزی او جنوبي ولسوالیو کې حکومت عملیات وکړل او ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستل. مودلې استي د ازادي راډیو هلمند
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د اوروزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې دغه ولایت په دولتي ادارو کې د فساد او بې عدالتیو موجودیت پر امنیتي وضعیت بد اغېز کړی. له اوروزګان څخه شریف الله شرافت دغه راپور راستولی دی.
دغه جګړه له تیرو څخه کم دوه کلونو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په څنډو کې او د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونو ته په یو کیلومتر او یا هم په دوه کیلومتر کې روانه ده. د دغه رواني جګړې پر مهال د مسولینو په خبره تر دا مهاله سلګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وښتې او دغه راز سلګونه ملکي خلکو ته هم په کښې کې مرګ ژوبله وښتې او تر څنګ یې دغه ملکي خلکو ته سخت مالي زیانونه هم اوښتې چې لا یې هم ډګر تود دی او زرګونه کورنۍ د خپل سیمو بې ځایه کړي دي. که څه هم د دغه ولایت ځایي امنیتي چارواکو له دې وړاندې د رواني جګړې پړه پر مرکزي ادارې ورغورځول چې ګڼې هغوی ورسره د مور او میرې چلند کوي او همکاري نه ورسره کوي، خو اوس وایي چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې یو لامل په یو شمیر دولتي ادارو کې فساد دی او دې مخه نیولې ده. د دغه ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال رحمت الله صدیقی که څه هم د کومې ادارې نوم په ښکاره توګه یاد نه کړ، خو داسې ښکارېدل چې اشاره یې د دغه ولایت عدلي او قضایي ارګانونو ته وه.
زه هر څه امکانات لرم، هر څه تعمینات لرم، هر څه لوجستیک لرم، خو خلک هم زه لرم. نو هغه په خوره کوي چی شنه دی؟ هغه څوک خو یوه دانه توپک یوه دانه شلجوړ دی او زه دلته قطارونه راته راځي. هوانونه هم زه لرم، تیارې هم زه لرم، توپچي هم زه لرم، اما بیا هم زه یو څه نواکیس په خپل کار کې لرم. یو شفافیت نه لرم په بعضې ځایونو چې دغه نه شفافیت نه درلودل د څو درې ساعت د دغه په وجه باندې
د اوروزګان دغه ځایي امنیتي چارواکي یادې خبرې پر داسې مهال کوي چې له تیر څه کم دوه کلونو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته په دوه کیلومترۍ کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. له دې سره په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین بیا په دغه ولایت کې پر روانو حالاتو اندېښنه ښیي او وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې نه هم څارنوال او نه هم قاضي شتون
لري او په خبره چې خلک ټول فیصلې د صحرایي محکمو لاري حل او فصل کوي. د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر مسول شاغل رستۍ د غراز په خپلو خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ټول پولیس د انډیوالۍ پر سیستم جوړ دي او ملي نه دي.
په ولسوالۍ کې موږ باید سرنوال ولرو، په ولسوالۍ کې باید موږ قاضي ولرو، ولې حتی نه ولسوال سره نه سرنوال سره نه قاضي سره خلکو صحرایي محکمو ته مخه نیول. باید دولت سیستم جوړ کړي، ملي پولیس رامنځته کړي. پرې اته نوې پوستې په یوه ورځ تسلیمېدل دا ناشونی کار دی. د خصوصاً
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم دغلته خلکو او د ښځو چارو ریاست مسؤلینو پر عدلي او قضایي ارګانونو نیوکه کړې وه چې ګڼې فساد په کښې کې زیات دی او دوسیې پر وخت نه څېړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یوه سیمه ایزه موضوع. د ایران حکومت او خلکو ته چې د نرخونو د لوړېدو له امله د اعتراض لپاره په مختلفو ښارونو کې لارو سرکونو ته راوتلي وو خبرداری ورکړی چې له قانونه د سرغړونې بیه به پرې کړي. فرشتې جلالزی دغه موضوع تعقیب کړی او اوس په سټوډیو کې د جلالزی صاحب خبرونې ته ښه راغلی. مهرباني.
خیر صاحب، ادیس فردیسه، د ایران حکومت لکه اورېدونکو څنګه چې زما همکار وویل مظاهره چانو ته نن خبرداری ورکړی چې که چیرې له قانون سرغړونې ته دوام ورکړي بیا به یې پرې کړي او ځواب به یې ورکړي. داسې ویل شوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن خپل ولس ته د وینا کولو لپاره تیاری نیسي، خو د حکومتي ورځپاڼې یوه مسؤول احسان بداغي چې دا خبرې په ټویټر خپور کړی وو خپل ټویټ لرې کړی یا ډیلیټ کړی دی او بیا یې پر ټویټر لیکلي چې دا لا نه ده څرګنده چې ولسمشر به وینا وکړي که نه. د ایران دولتي رسنیو د هغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر عبدالرضا رحماني فضلي په حواله لیکلي هغه کسان چې ملي پانګې ته زیان رسوي له قانونه سرغړونه کوي او ټولنیز نظم خرابوي د خپلو کارونو مسؤول دي او هغوی باید د قیمت پرېکړې یا بیه پرېکړې. د ازادي اروپا ازادي راډیو د ایران د برخې ژورنالیست نیوشا بقراتی وایي په دې اړه چې اعتراضونه څرنګه پیل سوي دوه ډوله خبرې کېږي.
این سازماندهی دست کم از طرف اپوزیسیون در ابتداش نداشت. دو تا روایت
دوی په پایل کې د اپوزیسیون لوري دا نو تنظیم سوي دوه روایت دي. اول دا چې خلکو د حسن روحاني د دولت او د خراب اقتصادي وضعیت پر ضد اعتراض پیل کړ او بیا نور اعتراضونه هم ورګټ سو چې نور خلک مرسره یو ځای سو. بل روایت دا دی چې یو شمېر کسانو چې د آیت الله علي خامنئي نږدې کسان دي د حسن روحاني پر ضد اعتراضونه پیل کړي وو څو د روحاني حکومت کمزوري کړي خو وروسته یې واک لا سولار او هغه کسان چې په عمومي ډول د اسلامي جمهوریت له کارونو سره مخالفت لري له هغوی څخه مرکزي موقعیت ونیو. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي جان مکین په ایران کې له اعتراضونو ملاتړ کړی او پر ټویټر یې لیکلي چې د ایران خلک له ډېرې مودې راهیسې د خپل حکومت تر فشار لاندې ځپل سوي. داسې حکومت چې د جان مکین په وینا تر خپلو وګړو په بهر کې د بې ثباتۍ له خپرولو سره زیاته علاقه لري. جان مکین لیکلی چې امریکا له هغو زړورو مظاهره چانو سره ولاړه ده چې ازادي، سوله او په ایران کې د اداري فساد پای ته رسېدل غواړي. همداراز د امریکا دیموکراتي سیاستوالي هیلری کلینټن پر ټویټر لیکلی چې د ایران خلک په ځانګړي ډول ځوانان د ازادۍ او د داسې وی راتلونکي لپاره چې هغوی مستحق دي هغوی د اعتراض ژغ پورته کړی دی. هیلری کلینټن ویلي هیله لرم چې د ایران حکومت به په سوله ایز ډول ځواب ورکړي او د هغو د هیلو ملاتړ به وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې په ایران کې د خلکو د ژغ ملاتړ کوي. په ایران کې د پنجشنبې له ورځې اعتراضونه روان دي. د پنجشنبې په ورځ له مشهده اعتراضي غونډې پیل سوې او اوس یې لمن د ایران تر پلازمینې تهرانه غوړېدلې ده.
بله، ډیره مننه زموږ همکاره فرشته جلالزی. و اوس هم اپل کمپنۍ له خپلو ټولو پیرودونکو بښنه وغوښتې ده چې ولې سمیت څاروانې په اړه معلومات راټول کړي.
اپل کمپنۍ په دې بښنه وغوښته چې د خپلو پخوانیو آیفونونو سرعت یې کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې اپل بې له دې چې اعلان وکړي د خپلو پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار سوکه کړی و. ډیرو کسانو چې د آیفون پخواني ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه یې د پخوا په شان چټک کار نه کوي. تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په تیره بیا آیفون اته او لس له را ایستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیه ټیټه کړه. د جنوري له وروستیو د 2013 تر دسمبر پورې به د آیفون شپږ او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادلې بیټری په $9 بازار ته راووزي. اپل کمپنۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په دې خبر دی چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپلو موبایلونو له کاره راضي نه دي، خو په دې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپلو محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي.
بله قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:20 دقیقې شوې. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی او د خبرونو لنډیز په وړاندې کړی.
په ننګرهار کې د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې د چاودنې له کبله 15 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلان وایي په بیلابیلو ولایتونو کې 20,000 الوتنې کړې. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان محمد شعیب نن په کابل کې په تیرو 9 میاشتو کې د هوایي ځواک دومده فعالیتونو په باب یوه کانفرنس ته وویل. د دولت پر مخالفو وسلوالو په دې موده کې 1900 هوایي حملې شوي. د هلمند ولایت د بشري حقونو د دفتر مسؤولان وایي په روان میلادي کال کې چې نن وروستۍ ورځ ده، په دې ولایت کې تقریبا 1900 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې دفتر مسؤولې ازادي راډیو ته وویل چې په دې بهیر کې 115 ملکیان وژل شوي او 1290 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې جمني پوځي عملیات په شدت سره روان دي. د ایران حکومت هغو مظاهرچنو ته چې د بیو د لوړېدو په اعتراض لارو او کوڅو ته راوتلي خبرداری ورکړ. حکومت په غربي شارګوټي درود کې د دوو مظاهرچنو تر وجل کېدو وروسته خبرداری ورکړی که هر څوک قانون مات کړي درنه بیه به پرې کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي جمعه فرانسې ته ځي چې دغه هیواد له ولسمشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکایي سناتورې جین شاهین ته د ویزې ورکړه په دې خاطر رات کړه چې نوموړی په هغه تور لیست کې ده چې د امریکا له لوري پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب شوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ویست اندیز پخوانی لوبغاړی فلیپ سیمونز د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارلی دی. د کرکټ بورډ مسؤلینو نن د وی خبري غونډې پر مهال د ټاکنه اعلان کړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل لن موړ سره د 2019 میلادي کال تر پای تړون شوی دی. 55 کلن سیمونز په 1999 میلادي کال کې له کرکټ سره د لوبغاړي په توګه مخه خاو کړه او له دې وروسته د زیمبابوي، آیرلند او ویست اندیز د ملي لوبډلو د مشر روزونکو په توګه پاتې شو. یادول ورده چې له دې وړاندې ډین جونز په مقته توګه د افغان کرکټ د ملي لوبډلې د روزنې دنده ترسره کوله. د کابل د فوټبال د سوارلس کلونو د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن استقلال او عدالت لوبډلو لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې په نننۍ لوبو کې دغه شان حمزه صفر د درې پر وړاندې اردو او لویدیز هندوکش صفر د یو پر وړاندې رسول شهید ته لوبه وبایلله. ښاغلی شاداب وایي چې د دغه لیگ په لړ کې به سبا مکروین له کابل کلب، شمالي هندوکش له پامیر او اردو له عدالت سره لوبه وکړي. او د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه ویست بروم له آرسنال سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9:00 پیلېږي. دغه شان دغه لیگ د تیرې شپې په نورو لوبو کې سوانسي 2-1 پر وړاندې واتفورد، برونماوت 2-1 پر وړاندې ایورتون، لیورپول 2-1 پر وړاندې لستر سیټي او چلسی 5-0 پر وړاندې ستوک سیټي ته ماتې ورکړه. خو بیا هدرسفیلد او برونلی، نیوکاسل او برایتن، منچستر یونایټډ او ساوثهامپټون لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته ورسیده. د نننې خبرونې د سر موضوع مودا و چې په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې حملې شاوخوا 9 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په دې اړه جزئیات کولای شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم تعقیب کړئ. اوس هم دوونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې واورئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یک سر نوښت ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. د تخار له ولایت د خالد په نامه یو کس خپل شخصي ستونزه نه بلکې یو ټولنیز ستونزه له موږ سره شریکه کړې ده. دی وایي د ماورای کوکچه سړک څه باندې لس کلونه مخکې سروې شوی و، او سره له دې چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي خو عملي کار یې پیل شوی نه دی. د دې ستونزه مو د حکومت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خالد او ورپسې به د حکومت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
ورو رنوم دې سده
خالد مده تاخر ولایت وجودم کین
ستونزه دې سده
ستونزه دغه د ماورای کوکچاش پر ولسوالی تشکیلوي په دې ول سکاله کیږي چې دغه دولت توانیدل نه دلته سره جوړ کی. یو ځلې یو د سرسره کی قرا چول و چې یو کال لپاره کار ونه کوي، هغه ته یو د شقلې د شقلا ولسوالی پرتللې وو، هغه کیر برته خراب سو، هغه نگی په قص پر میاشتې شوال میاشتې کار وکړي برته خراب سو، هغه ځاره نو اوس دا ول سکاله کیږي چې حالت دغه سړکونه خامه دي، خلک د لاسو د ستونزو تر لاسو ګریوان دي، خپل مریض خپل قبل پروژې وړي دلته مې شرکت دي او نه خپل مریض وخت انتقالولای شي چې د مرکز او بعضي ولسوالۍ جاني 200 کیلومتر د مرکز له وسلوي بعضي سولوشل دي، بعضي سل دي، بعضي بایسل فنزوس دي چې دغه مختلف کیلومتر لري چې د مرکز سره وسلوي، او دا سره چې نه د شپږ ولسوالۍ دي، تنا د یو ولسوالۍ هم نه دي. خپل د تاخار دولت رانیول تا دغه ولسوالۍ پرې سړک خامه دی، سړک ستونزې لري، تنا د خوجغار پرې جوړ کړو سړک داغه د منځګل دی او ماورې کوکچا خوا سړک تور خامه دی.
دا سړک چې تا ویل کومې ولسوالۍ یا سیمې یو لبل سره وسلوي؟
په دې مسیر کې درقت ولسوالۍ د خوشبودین د ینګ قلعه د چیا د روستار د جمع د شکلا دغه ولسوالۍ دی، او خوجغار هم سره نیمه شریک دی دغه ولسوالۍ دی چې وسلوي ټول سره، او دا سړک د وسخامه دی.
دا سړک د حکومت لخوا سروې شوی؟
سل زله سروې شوی دی، سل زله سروې کیږي خو کار نشته. دا وسن دا ش پروش تیر کلم د کناک وعده کړی و چې د شش کال په عمل میاشي کې په داخیر به شروع کیږي د تاخار د ولایت برنیول تا د ولسوالۍ چې وسلېږي کړ به شروع کیږي. دا یو کال تیر شو موافقه نشله، په دې ول سکال کې خلک زارکم خبري کوي عمل نه کوي، عمل نشته، فقط خبري سو وینا نشته، تطبیق نشته. دا ټول خلک دروغ دي، ټول دروغ وته وایي کوالی دي کوي کومندان دي که ارېسان دي مختلف مرکز ته انعکاس ورکوي، ټول د دروغ وایي. اعلی تر دې د وکیلان چې په مرکز کې دي دا غستان په خاطر دي تاسو کوي چې مورې کوکچا ولسوالي هغه بد جوړ نشي، حالت بساجي ونيسي، اته خدمت ونيسي، فقط وو ولسوالي د حکومت ګروینه ولې دي غوړ په دې ولسوالي کې ارت وو غوړ دي کوي ته د خوې زنه
ستاسو د سیمه مشران سپینګيري یا استازي د تخار والی ته تلیو دا شکایت ورته کړي؟
لازل و تراوتین له حکومت لارونی نه کړي دي، لارې بندي کړي دي، ویونه پر لارونی لارې بندي کړي دي، دولت کړه کې وادي ور کړي دي خو عمل نه کوي. باندې وعده ورکړي چې بدغه نن به زل سروي شروع کوم، کړي به شروع کوم، خو بدبختانه دا خبره ته اوس داسې یو دی فقط حالت یاوري ته یو دی هغه جوړي بلغه باسي عمل نشته، هیڅ نه نشته. نو والی دا توان لري چې سړک شروع کړي، او نن د مرکزی حکومت او مالی ادارې باندې فشار راوړي چې دا به تدبیر شي، دا به د پروژې باندې هر چا جل د بر شروع شي. کومنتا دا کار نه کوي، دغه پیسې اخیستې دي په بل سمڅو کې مصرفوي، په بل سم کې مصرفوي، او حالت دا کار نه کوي چې نیم نفوس د تاخار د شپږ ولسوالۍ تشکیلوي.
خو وسه غواړی تاسو
موږ ورسره دغه د مرکزی حکومت واقعا دغه ټول ولسوالۍ په یو سترګوټو ګوري، او د دوی خپل د افراد بولي، خپل دغه خاورې بچانې بولي، وراسي دغه شپږ ولسوالۍ چې ستونزې لري لاسو ګریوان دي، خپل مریض را انتقالولی شي. دغه سړک باید شش کال هر قسم کیږي، شروع کې پیلې کې دا خلک چې ستونزو سره اوځي خپل مریضان یا ناروغان وخت باندې مرکز سره ورسوي، خپل پروژې هلته تطبیق کړي، مقد دغه غوښتنه لرو سره.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د تخار د والی لوایاند خاغلی سنت الله تیمور سره شریک کړه. محترم تیمور، د خالد په نامه د تخار ولایت یو کس ټلیفون کړی چې د کوکچه سړک کلونه کلونه کیږي چې سروې شوی خو عملی کار نه دی پیل شوی. په دې سکه ستاسو نظر غواړو.
ماهره کوکچه دستپانه در سالهای گذشته قرارداد شده بود. قراردادی یک
در ماهره کوکچه در سلک قرارداد پا تیرو کردنو که شبه بود. در خاقلی حمید کرزی حکمت و قراردادی یو زورواکه و یو اندازه پیسی ترلاسه و تختید. تیر کال د جمهور رئیس په حکم یو بل شرکت ته ورکړل شو او تړون یې لاسلیک شو. څو ورځې وروسته به یې د یوې برخې کار پیل شي. هله ده د حمل په میاشت کې د دې سړک ډیره برخه بشپړه شي.
امیدوار هستم که تا ما حمل وبتونیم بیشترین قسمت سړک کاملا اسفالت بکنیم.
تاسو وویل چې پخوانی قراردادی او زورواکی و د دې سړک د جوړولو کار یې پرېښود. آیا پیسې هم ورته ورکړل شوی وې؟ قضیه یې څنګه شوه؟
پونه او پول
گرفته نشده و آدم به سرانوالی معرفی شد. با خواشنی سر چی پیسی ترلاسه شوی ندی، خو قضیه سرانوالی تسپارل شوی ده.
خاقل تیمور ده خلق وای چه هر زل که والی تتلیلی و یا ده فیدامه ده وزارت مسئولین و سره کتلی وعده ور سره کردی، خو عمل پره نده کرده.
کاری سره
گسوی تدارکات ملی پاس شده؟ با ملی تدارکاتو که کار خلاص شده، بودجه تیاره ده هله ده کار به پیل شی.
تیمور سب ویل کیږي چې د ملي شورا ځینو غړو د دې سړک په جوړولو کې ستونزې پېښې کړي. دا رښتیا ده؟
تیر کال پخوانی والی صاحب دا خبره رسنیو ته هم کړی چې ځینې وکیلان له والی سره ستونزه لري او په کار کې ستونزې پیدا کړي دي.
ښه تیمور صاحب، د دې سړک د جوړېدو کار به کله پیل شي؟
د ماواره کوکچه اکثر اوسیدونکي باوري دي او موږ هم ډاډ ورکو چې دغه سړک د جوړولو کار پیلېږي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار له ولایته یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړی و چې د ماورای کوکچه سړک چې ګڼې ولسوالۍ له مرکز سره نښلوي څو کاله مخکې سروې شوی خو عملي کار پیل شوی نه دی. او د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه سړک د جوړېدو تړون شوی، بودیجه هم ورته تیاره ده او کارونه به په لږو ورځو کې پیل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو، د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به یې هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کوم ورک پسې ګرځئ، نو قلم او کاغذ راواخلئ. د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، کیدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مونږ څنډوم د دوی پیغامونه به واورو.
هلو، سلام علیکم. زما سره یو نفر دی، د غاجان په نامه دی، د جوزالحق لالا زوی دی. د اول نشکې دی چې دلته په کوټې کې موږ بندې کړی دی، محتاط دی. نو هر یو کولی شي چې و بکوا ته د مروت کلي ته ځان حاضر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زراز محمد خبری فون لشکرگاه المند ولایت څخه. زما سره یو ګونګ راسره دی، د اتلس ورځې کېږي. زما سره راسره دی په چپه پښه یې خوږ ده، ډېر خوارخی پیغام دی. د امرجنسي او روغتون مسؤل صلیب ګورو ته مې لیستل دی چې کورنۍ نه علاج یې نه ورکوي. که د هر چا وي، زما سره بیا په دغه شمېرې باندې زنګ ونیسئ. 0 1 4 3 4 3 9 3 5. بیا تکرارم 0 1 4 3 3 5. دا مسلمان ډېر په کټ کې تی ما کندهار ته هم دی ولی چې نه شي بخانې ته چې کورنۍ مې علاج نه ورکوي د هر چا یې ما سره خامخا تماس ونیسي شپه ورځ بس دی ژاړي چې په پښه باندې دا لاره ختلې ده ډېر سخت عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت مې جنگ وهلی دی. زموږ یو قریب دی د احسانلا په نامه دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی د سنګین ولسوالۍ د سران کلا د کلي دی. تېره دوشنبه یو ور ازادي راډیو ته پیغام کې ویلي وو چې دا سړی له ما سره ده یا دا پیغام موږ سره درته نشر کوي او موږ د هغه پیغام نمبر نه ور اخیستی او که هغه نفر زموږ غږ اوري په دغه شمېرو دې موږ سره اړیکه ونیسي. صفر واویا نه څلوېښت شپږ شپېته صفر درې پنځوس بله شمېره ده صفر واویا درې شپېته یو څلوېښت نه سوه پنځه څلوېښت. وسلام.
الو ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. زه قاری فتح محمد د احمد شاه په باره کې د ځای موقعیت دقیقا ما ته نه دی معلوم خو ما خبرې د تلیفون د لارې ورسره کړې دي چې دی د خپلې کورنۍ څخه لس کاله کې ورک دی. د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي زما سره دې په دغه تلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره د صفر نه اویا دیارلس درې پنځوس دوه سوه یو څلوېښت یا یې تکراروم صفر نه اویا دیارلس درې پنځوس دوه سوه یو څلوېښت. او دغه احمد شاه نامه چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما دي ترلاسه کړی دي. زما ته ویلي دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د راډیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. زما د دغه تلیفون د شمېرې سره کولای شي د ده قریبان چې دی زه د دوی سره په لین کې کړم. دغه د دوی یو ورکه عزیز وروسته تر لسو کالو ما ته درک معلوم دی د تلیفون د لارې څخه ما د ده سره خبره کړې ده. دا یو ځای بندي دی په پولیس شخصي کې دی احمد شاه ولد ذبیح الله. بیا یې نوم تکراروم داسې د ولایت ځای پوښتنې مې نه ده کړې. احمد شاه ولد ذبیح الله زما د تلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دی د ده د قریبانو سره په لین کې کړم. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221211415.
مننه کوم دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
زه وکیل احمد استاد ارغندا ولسوالۍ څخه خبرې در سره کوم. ما یو اکادي خلیل احمد په نامه دی. نو دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک دی. نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دا زما په دغه ټلیفون شمېره کې زنګ راووي 0 اویا اچا یو دېرش څلور دېرش دوه. شماره یو ځل بیا وایم 0 اویا اچا یو دېرش څلور دېرش دوه.
السلام علیکم. زه د پکتیکا خبرې کوم. تورجان سمرزیان د پکتیکا خبرې کوم. زموږ یو بیا کار زوی ورک دی مستوخان امیزي چې ورک ده بختورجان واته کاره کېږي د کور نه درکه ده. که مړ یاد لی کې هر چا درک کېږي په دې شمېره ده موږ ته زنګ ووږي 0999
معلومات.
بله السلام علیکم.
د کندو د ټلګرام سره د ناریو د غرمې شمې شخه محمد خبره کوم ما یو کار زوی دی منو درخو په نامه دا تقریبا د ورځ کال کې چې زړه کنه ملمیر نو د وزیر دې تاسو ته ظاهره ده چې موږ هغه معلومات راټول کړي چې چیرې سیاست معلومات نه خدای شوه دې متزنګ وي 01 03 03 05 04 او بل څه دې فشمه ده 03 03 03 02 سلام
زما مطلب د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ د عظمت لپاره خبره کوم لکه محمد قاسم په نامه باندې یو ځوان د انګلیس کولو سپورټس کولو په شاوخوا کې د لټول میچ کې له کور نه درک شوی د کڅوړه په اړه باندې حال لري یا د خپل د ټلیفون اوري کوټ دی یو زنګ راوړي پلا دې چې فازاب ده ډیر خوشاله ده ډیر درځانه ده سلام علیکم
نو سلام علیکم زه غورما شوم ولسوالی د بازش ولایت مو علي شيرين ميزه مو ما ورود کله کنداونه یا ته یو سره یو نه شو شل شي کیسلی وخواري نه دراکته دا یی اعلان ته ورکی دوی درې څلور اکی شماره سپر وته دوه وار دوه سپر وته دوه وار دوه و دوا ات سپر و دغه شماره سپر و ات نه کینزه سپر دوا ور شپږ و دوا په دغه شمارو کې زه وی وسلام
السلام علیکم زه د آزادۍ راځو کار کوم کو ته ټول سلام کوم زه مو جوړ وای ځان دې د ورماشه ولسوالۍ اورل کې یو څوک مو څه معلومات راکې بيد الله شیرندر دا غلم بار باندې سی پروات نه بیا ته دوا درې واره و یو اخرانه السلام علیکم
وریا السلام علیکم زه محمد نعیم زابل ولایت شوم زه د سوالی د څلکه زه خو خبره کوم ما یو ورو محمد حسین د دنیا سکیوریټی نه درکته و د شاعت معلومات یا اوسترالیا کال سره کې یادې په خپل اوري مو سړي ته د خپل ناوکی بجا شمیره په سلور اویا یو نیوی یو دی استاتوی سپار یا په سلور اویا یو نیوی یو دی استاتوی سپار موږ سره دا غواړو چې په سلور اویا نیوی اصل نیوی یو څه یو څه تاسو ته معلومات یا ورسره دې وخت اوري ورته په دا شهر کې د فرناوي کې باندې
السلام علیکم زه وبیدلار ونیم د بلوچستان کوټه څخه خبره کوم خانودی سم نو زه د پیغام ته ریکارډو مده زردی رادیو ټول مینوال ته په خوځه مینه سلامونه وړاندې کوم زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان کا زوی دی چې غنی نه میږي په دا نامه د بل زوی نه لري راپلار نو غنی که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ور د غنی پاک را معلومات لري مال دې پر دا لمبر ټلیفون او کې نو خپل شیرنی جم تر لاسه کې نو ک سپر درې یو شپار اته سپر یو ډبل سپر یو و ډېره مننه ده
اوري سلام علیکم دروازګان د ورته د گیزو د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم زه د نادر مرحوم مسیم درامدل زیمه محمد نیم نمیرم زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې د اجسرت فکر مرحوم زیدی دا ډیر وختونه کیږي چې ورک دی تقریبا 15 کال کیږي چې ورک دی غواړ چې د دې پاته کار چې موږ ته بلاس راکل پر دې باندې ډیر غټه جایزه ورکولای شو او زما د ټلیفون شماره کولای شي چې و غواړې ما د ټلیفون شماره د 0 48 44 45 دا غږ ما شماره ده ولای چې پر دا شماره ماته یا پیغام را واسته وي یا کولای شي چې ټلیفون یې اړیکه ونسی السلام علیکم
السلام علیکم زما دا پیغام دی زما یو د خالص زوی دی چې نوم یې نظر علي دی حافظ نظر علي په سپین بوله کولسوالۍ د کندهار ولایت یو نیم میاشت کېږي چې د کور سره نظر کړی د کور سره تللی خو مدرسه کې و د مدرسې سره بیا طالبان ځانواله مې سره قابل وسه ولا نو اوس نه درکه دي چې چاته په دغه نظر علي معلومات یې یا الدلې یا هي پیګني مسجد پر دغه ټلیفون شماره باندې څنګه وي تاسو ما خپل ټلیفون نمبر دی صفر وسوا انزلش كلش تردير انزلش كلش تردير بل نمبر صفر و صفر و تلور نيوي تلور شبتا شبش بندوز او داغا دادا دورور دا تليفون نمبر دي صفر اويا اتا اتا و نيوي تنزل سوا و دير ساتاق يه یو ځنه در کې مرتفع دغه شمهره باندې کچیر مرتفع معلومات ترلاسه کړئ ډیر مننه السلام علیکم
السلام علیکم زه ذکر الله خوشحال ترین د شنه خبرې کوم بیا هم د ورکسو ځنه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم بیا هم زما تر ورځې ورکړې چې څو کوم معلومات لري په دغه شمېره دي خامخا ټلیفون راته وکړي شمیره ده سیپر دری یو سیپر اتا سیپر یو و اتا نه سیپر این یو دلی بیا هم وایم سیپر دری یو سیپر اتا سیپر یو و اتا نه سیپر د وخت درا کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشته دو پیل
السلام علیکم زه د ماران د ولایت د مارین د ورسره خبره کوم ما یو خردادر د کندهار د ولایت د نشته ولا سواله د کښنه د کلی که ما دا غا غوري او یو ترې خپل نومد نه میږي ترې د نومد نه بنا د کرین نه میږي او په ما دا غ نمبر ورکړي چې څه پر و و تالور دو یو سپر تالور نو تالور او سپر پینزا کدا غا نمبر ده غزا ده درتنی نو تنا شرکه یا چه دای واقعی ما تزنگ وای چه مونگو یتی بس را پایده چی دا غا نمبر بیر تا نا شرکه وما سپر وو تالور دو یو نه تالور سپر پینزا
السلام علیکم زانر د ثانه د پاکستان مسلمان را تاسو ته ټلیفون کوم زما یو وخت شه د چنن نیل محمد اوس کوم تر کړی دا ګنار و چې دوم کړه درې څلور کال کې زما ته په دمرګ د ژوند راک نه ستکه چاته ما ماته ماته د بداش میره ټلیفون وکړي سپر سپر دلی درې سو یو له ساتل نس نه دی یو سل پنځه سو سلام پیښه را
السلام علیکم زما ولادت هلمند د ولادت څخه ستاسو سره خبرې کوم زما یو ورور دی د نور محمد پر نامه دی په شاکرونه باندې مشهور او د دوا کال کېږي چې نظره کوي چې د ازادۍ راځي ته د پیغام پرې شي شوې په کندهار کې د دوا کال کې د هلمند ولایت یو سړی دی نو دا پیغام یو مستند شرکه او یا په دغه شمیره باندې نو سره اړیکه د مهرباني د وځ څخه ونیسي پر وسه ویلاچا یو سل اته دیش درې سو درو دیش نمبر بیا تکرارو پر وسه ویلاچا یو سل اته دیش درې سو درو دیش کچېره هر مسلمان ورور ته معلومات دی او یاد ازادي راځي ته دا پیغام پرې شي او مسجد د مهرباني د وجه څخه دا پیغام بیا نشته یو سلام
وزیر مخان د ایمن ولایت کښلو ولسوالک سي سي په تماکين موږ یو ورک عزیز دی چې خپل شکر نه میږي دوه کال کې چې د کورن لا دره کوي او هیڅ پاتې د ماګ د ژوند د مشت نه کېږي د کوم هر ګوتر ما ورو سره چې یا کار کوي یا یې لیدلې وي په دا غلا نشمه ورو سره مشت دی اړ کېونی چې پر و دوا نه و پنځه شپږ نه نه و بل نشمه نه چې پر و دیر درې و شپته شپار تلور و سلام با احترام سیستم من انا کوم چې دمو سپیام په زور زوار نه شرکی دمو ورو ته دې سپیدا
الو زاو نو وکیل نه یم چې ملک کا کازی ما یو ورور دی ورک دی اسماعیل فنامه دا یو څوار لس کال کې چې ورک دی کا شاته فاتې په دغه شماره باندې دیاري کوونه چې سپر و سپر دوا نه پنځه یو دریا سپر و د چاچینو د ولسوالۍ دی د خونې دیوالې شماره بیا شماره بیا د سلام سپر و سپر دوا نه پنځه یو دریا سپر و هر چاته معلومی یا ژوندۍ یا بندي یا ورک مړ
په دغه شماره باندې د زنګ وې خپل شیدنی دي د لاسه اسماعیل نمیږي دا ورک نه پات.
بله السلام علیکم. عبدالرحمن شمزای د زابل د شمزول صالح څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. موږ یو قریب په نامه د مهاجر د سپینا کازوی درې کاله کېږي چې له کور نه لره کسوی ده چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته د اسلامي ورورۍ له مخې په دغه شماره زنګ ووي چې پر 1024 4 نوي نه نوي دوهمه شماره ده 0 4 4.